ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದಮನ್ ಅವರಿದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇ ವಕ್ ತಮಾಸುತನ್ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಮಾಸುತನ್ ಒನಿಮಿ ಬಜೆ ಔದಲ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ದ ರೋಜಿ ಲಸ್ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ನಹಿ ರೋಜ್ ದ ಕಾಲ್ ದೇ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸಮ್ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವಲ್ಲಸಮ್ ಅನೇಟದ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರೀಖ್ ಪರವನ ಕೆ ಜ ಅನಿಲ ಖಾಲಿದ್ ತಾಸುತ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು ಅವಲ್ ತಾಸು ಪಾಮ್ ರಾಗರ್ಜೋ ದ ಖಬರುನ ಸರ್ಟಕುತ
فرانس پر شام کې د داعش وسله والی ډلې په زده تازه حمله کړې او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په داعش په فشار زیاتوي
With the attacks now in Paris, we have to step up our efforts to hit them at the core where they're planning these things.
روس ویلی دی د مصر په سینای ټاپو کې مسافر الوتکا د طرح غره سره مخ شوی و د پیخه کې د عملی په شمول 240 ریش کسان وجلی شوی او داعش دغه پیخه پړه منلې ده
او په لندن کې د چړن یو اداره وایي تیر کال په طرح غره کې په وژنو کې د نورو وختونو په پرتله به ساري زیاتوالی لیدل شوی
او واست خبرونو تفصیل
راپورونه وایي فرانس په شام کې د داعش یا اسلامي ریاست وسله والې ډلې په ضد تازه بریدونه پیل کړي دي او جنګي بیړۍ یې ورنږدې کړې دا په پیرس کې د بریدونه وروسته سوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سه شنبې په ورځ ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډله به راتلونکي اونیو کې ډېر غټ فشار احساس کړي د ده په وینا امریکا فرانس او نور ائتلافیان د دغه وسله والې ډلې په ضد خپلې هڅې زیاتوي په پیرس کې د فرانس له صدر فرانسوا اولاندې سره د ملاقات په مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ضد د جګړې لارې چارې سنجولو وروسته ښاغلي کیری ویلي د داعش ډلې د سروهنې لپاره نور ګړندي اقدامات پکار دي نوموړي د پیرس په پیشه د فرانس له صدر سره غمرازي هم وکړه
د روس د استخباراتو د ادارې مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 میاشت د مصر په سینای سیمه کې د روس د سورلو د جهاز د غورځېدو پیښه د طرح غره لوجه شوې ده ځکه چې د جهاز په ملبا او د مسافرو په سامان د بارودی موادو نښې موندلې شوې دي د وفاقي امنیتي ادارې مشر الیگزینډر باتنیکان ویلي دي چې په هوایي جهاز کې د پټ کې خودې شوی بارودی مواد 14 شوی دا چې مقدار یو کیلو وو د روس امنیتی ادارې د دې پیخي د کسوروارو په باب لا په صحیح معلومات ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام ورکولو اعلان هم کړی دی
راپورونه وایي په ګرد نړۍ کې په ترګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمیر کې تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي د نورو وختونو په پرتله ترګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمیر کې 80% زیاتوالی سوی چې بې ساری دی نور حال ورباندې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي
نن په لندن کې د اقتصادیاتو او د امن د ادارې په یو جایزه کې ویلې شوې دي چې تیر کال په عالمي سطح ترهګرۍ کې د قتلیدونکو خلکو شرې 80% ته ټوپ وهلې دی دا تر دې وخته پورې د ټولو نه اوچته شره ده په عالمي سطح د ترهګرۍ د لاسه د شوي مرګ جوبلې جایزې نه دا هم معلومه شوې ده چې په کال 2014 کې 23,655 کسان وژلې شوي دي هر کله چې اوړم کال دا شمیر 18,111 د نایجیریا بوکو حرام ترهګر تحریک او دولت اسلامي تنظیم د دې ټولې مرګ جوبلې د 50% ذمہوار تحریکونه دي تنظیمونو په 122 ملکونو کې د حملو قتل مقاتلې او مال جایداد ته د نقصان رسولو کارونه کړي دي په جایزه کې دا هم ویلې شوې دي چې ترهګري زیاتره 50 ملکونو افغانستان پاکستان شام عراق او نایجیریا ته راغونډه شوې ده تیر کال په عالمی سطح په ترهګرۍ کې 80% قتلونه په دې 50 ملکونو کې شوې دي
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
د امریکای صدر اوباما ویلی دی چې امریکا به د ایشیا بحر الکاهل د سیمې خپل اتحادیانو سره د خپل جهاز رانه په تحفظ کې لاس امداد کوي دا خبره د نن د فلپاین په صدر مقام منیلا کې د سیمې مشرانو سره د خبرو اترو کولو لپاره د غلطه پر رسیدو کړی دی صدر اوباما زیاته کړه چې د د فلپاین دوره په دې سیمه کې د سمندرونو د حفاظت په باب لا زموږ د شریکو لوزونو اهمیت په ګوته کوي امریکې د دې مقصد لپاره خپل ملګرو ملکونو فلپاین ویتنام انډونیشیا او ملیشیا لا د کل 2.95 ملیون ډالرو د امداد ورکولو اعلان هم کړی دی
د پاکستان په کډ کې ځپلي بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د یو اورګاډي ل خپل لارې څخه د اوښتو له عمله لشتل ژ دیارلس کسان رسیدي او نږدې سل نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا د پیژنند سې شنبه پر ورځ د بولان د غرنی سیمې آبی ګوم کې رامنځته شوی او مړه ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته رسول شوي دي. د اورګاډو د وزارت یو چارواکي ډیبر ریډیو ته ویلي د جعفر اکسپرس نومې دغه ریل ګاډه له کوټې څخه راولپنډۍ ته روانه وه او تر 300 پورې مسافر پکې سپاره وو. په دغه پیښه کې د ټرین ډرایور او د هغه دوه مرستیالان هم رسیوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی وایي د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی د فرانسیسی حکومت سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرستو ته چمتو دي او کولی شي چې د ترهګرۍ په ضد خپلې تجربې ورسره هم شریکې کړي. ښاغلی نواز شریف د پیرس د پیښې په حق لباندې خپلې خواخوږي هم اسلام آباد کې د فرانسیسی سفارت تللو سره هغوی ته وړاندې کړلې. پاکستان حکومت د داعش په موجودګۍ په خپل هیواد کې نه مني او وایي هغوی به هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي چې د داعش شبکې سره اړیکې ولري. په دې حق لباندې د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر یو رپورټ جوړ کړی دی، نو تفصیلات یې اورو.
د وزیر اعظم حوصله اړخه جاري سوي بیان تر مخه فرانسیسي سفارتخانې ته خپل د سفر په محل وزیر اعظم میا نواز شریف د ترهګرۍ دغه پیښه د ویرې وړ وګرځوه او ویې ویل چې پاکستاني ولس د فرانسیسي ولس سره د غم په دغه وخت کې برابر شریک دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان چې خپل د ترهګرۍ ځپلې دي، د ضرورت په دغه وخت کې د فرانسیسي حکومت او ولس هر قسمه مرستې ته تیار دي او د فرانسیسي چارواکو سره د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خپلې تجربې به شریکوي. د موقع د فرانسیسی سفیر ویناوه چې فرانسیسی ولس او حکومت د پاکستاني کام د صبر څخه ډیر څه زده کولای سي. بل پلو ته د خبر او د خبرتیا وفاقي وزیر پرویز رشید په اسلام آباد کې د یو دستور سره د وینا وروسته مطبوعات سره خبرې کې وویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو هیوادونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ په ضد پورته کېدونکي د هر ګام ملاتړ به کوي.
دهشتګردي دنیا کې کسی به حصے میں هو، پاکستان اس کا مخالف ہے. دہشت گردوں کو ختم کرنا اور دہشت گردی کو ختم کرنا، دونوں کو ختم کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی کے جو نظریات ہیں ان کی مخالفت کرنا اور انتہا پسندی کے نظریات سے پاکستانیوں کو بھی بچانا اور دنیا کو بھی بچانا، یہ ہمارا عزم ہے.
تراگری تنڑی پہرا برخہ کی بھی پاکستانی مخالفت کبھی تراگر اور تراگری ختمول او د تندروی د فکر مخالفت کول او د دغه فکر سخه پاکستانیان او ټوله نړۍ بچ کول د پاکستان په خیر. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا ریڈیو اورئ.
افغانستان کې تر سره شوی یو سیړنې کې معلومه شوې ده چې طالبانو سره جګړه کې شدت او د مخ په زیاتیدونکې بیروزګارۍ په تناظر کې افغان وګړي د عدم تحفظ او معیشت لړکې تر ټولو زیات د اندېښنې ښکار دي. سان فرانسیسکو کې قائم ایشیا فاؤنډیشن د نهې پر ورځ خپل کلیز جایزه راپور وړاندې کړی. دې جایزې لپاره د افغانستان 34 ولایتونو کې 9,500 افغان نارینه او میرمنو نه رای اخیستلې شوې ده. د جایزې تر مخه 6% خلکو ویلي دي د هغوی په فکر هیواد یې په سم لوري روان دی. د تیر کال په پرتله دا شمېره کمه ده. تیر کال 45% خلکو ویلي وو چې هیواد یې سم لوري ته روان دی. په تیرو 10 کلونو کې په لومړي ځل داسې شوې ده چې افغان ولس دومره کم هیله مند دي.
د یمن صدر عبدالرب منصور هادی نن د سې شنبې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون سوی. هلته د حوثي یاغیانو د پرمختګ وروسته نوموړی په مارچ کې سعودي عربستان ته تللی و او دا دویم ځل دی چې هغه عدن ته رسیږي. دغه ښار 8 میاشتې وړاندې حوثي یاغیانو نیولی و، خو د سعودي عرب بمباریو له امله یاغیان عدن ښار پرېښولو ته مجبور شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل، راپورونه وایي فرانس په شام کې د داعش یا اسلامي ریاست وسله والی ډلې په مرکزونو باندې تازه بمبارونه کړي دي او جنگي بیړۍ ورته نږدې کړې ده. دا په پیرس کې د بریدونو ورسته سوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله به راتلونکي اونۍ کې ډیر غټ فشار احساس کړي. په دې باب تفصیل او روز موږ له همکاري انیلا خالد څخه.
جان کیری ویل په مصر، انکرا او اوس بیا په پیرس کې چې کومې حمله وشوې د دې په تناظر کې پکار ده چې د اتحادي هیوادونو کوششونه سیوا شي او هغه مرکزونه په نښه کړی شي چرته چې د داسې قسمه حملو منصوبه سازی کیږي. صدر فرانسوا اولانډ ویلي شام کې د داعش په هدفونو به بې رحمه حمله کولی شي. د فرانس جنگي جټ جهازونو پر لپسې په دویمه ورځ د نهي یا سه شنبې پر ورځ هم د شام په رکا خار کې داعش په مرکزونو بمباره ترسره کړې دي. رکا داعش خپل دارالخلافه ګڼي. فرانس د دفاع وزارت ویلي چې پر وروستۍ بمباره کې لس جنگي جهازونه استعمال شوي. په عین حال کې د فرانس داخله وزیر ویلي د جمعې پر ورځ پیرس کې د شو حملو په لړ کې پولیس تیر شپه 128 چاپی وهل او دیرش کسان په ولکه کې اخستلی شوی دی. وزیر ویل د سلو نه زیات نور کسان په خپلو کورونو کې نظر بندی کړی شوی دی. تیر ورځ پارلیمنت ته وینا کې فرانسوا اولانډ ویل پیرس کې د حملو منصوبه سازی په شام کې شوی و. بلجیم کې د ترسره کولو بندوبست شو او د فرانس دننه ورسره کومک وشو. فرانسوا اولانډ د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا یا سیکیورټی کونسل غږ وکړو چې ترهګرۍ خلاف ته قرارداد منظور کړي. فرانسوا اولانډ پارلیمنت ته وویل چې هغه د صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین سره د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده چې د داعش خلاف اتحاد نور هم مضبوط کړي شي. داعش خلاف کاروایی لپاره فرانس خپل سمندري جنگي جازونو ته هم حرکت ورکړی دی.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، روسیې ویل دي چې د مصر په سینای ټاپو کې کوم مسافر الوتکه چې راغورځېدلې وه هغه له ترګري سره مخ شوې وه او په کې چاودنه شوې ده. په دې چې د سوارلیو د ناستې په سیټونو باندې بارودي مواد هغه لیدل شوي دي. په دې باب به څېړنه او نور تفصیل اخلو زموږ له همکار ښاغلی بیروز خان څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. سلام سي، په خیر علي.
ډېر مننه، خوشاله
اوسئ. ډېر مننه بیروز خان صاحب، که دا راته ووایئ چې دا خبره د روس لخوا منل چې مسافر الوتکه د ترګرۍ د عمل سره مخ شوې ده، د اسلامي دولت په ضد جګړه به څومره قوي کړي؟
ککړ سبي یو خدا چې په شروع کې کله دا پیښه چې وشوه نو همدغه خبرونه راغلل چې دا ترګرۍ ښکار شوې ده، خو روس نه منل او دته نو تیار. اوس پورې هم مصر وای چې دوی ته لا دغه دقیق معلومات دوی ته نه دی ورکړل شوی، خو د دې سره اوس چې کله روس ته اومنله چې د پلټنو وروستو دې نتیجې ته ورسېدل چې او دا ترهګري ده او په دې کې بمې خوده شو یا سبارود خوده شو، نو دا چې دا به د روس خو مخکنه هم په دغه جګړه کې اگر د انګلی دی او اوس پکې ورسره فرانس هم راغلی منځته که فرانس هر څومره غوښتل چې دی پاتې شي په دغه جنگ کې ځان ککړ نه کی، خو داسې ونه شوه ځکه چې په کې کومه پیښه وشوه په فرانس کې هم. نو دا جګړه چې کومه ده، دا اوس که یو خوا د داعش چې کوم قواوې دي یا د هغې جنګیالي دي، هغوی د بعضې سیمو نه په جنگ باندې هغې ته یعنی شکست ورکول کېږي، ماتې ورکول کېږي، هغه په شا دي د بلې خوا نه پې د بمبار نور هم سیوا شوی دی د دوی په ځایونو باندې. د دوی اوس پټ پاتې کېدل چې کومه دي، د هغه هم دوی دپاره ګرانه ده، یا د دوی یو مستقل خپل مرکز ساتل چې کومه دي، دا هم د دوی دپاره به ډېره زیاته ګرانه شي. او کله دا هم پکې وشي چې ځمکني ځواکونه هم په دوی پسې ورشي، تر اوسه خو لا دغه فیصلې شوي نه دي، خو داسې ښکاري په امریکا باندې چې کوم فشار جوړ شوی دی، نو دغه هم او د امریکا دننه هم او دغه شانتي د دیر پلویانو نه هم. نو کچری دغه ځمکني ځواکونه ورزی بیا یا د بازی سیمو عراق تا او یا د شام نو دا به د هغه د داعش خلاف چې کوم جګړه ده یا کوم عملیات دي نو دا به د دوی لخوا فراخ شي او د هغوی د لاسه به ډیرې سیمې داسې ښکاري چې یا به د لاسه د هغوی نه وځي.
او اوس راځو هم د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې و د جنګي توان ولورې ته. که موږ وګورو په دې وروستیو کې په مصر کې او یعنی هغه د روسیې الوتکه او بیا د ترکیه په انکره کې بریدونه او د لبنان په بیروت کې هم دارنګه اوس بیا په پاریس کې او هلته په شام کې هم جګړه تیزه کړې ده. نو دا جګړه ستاسو په ګمان کمی خواته روانه ده؟
داسې ده چې اوس که د دې ځمکني جنګ ته وګورو د دې دغه انتظام ته وګورو د دې دغه نظامي چې کوم قوت ته هغې ته وګورو نو په ځمکني جنګ کې خودی اوس په ماتې سره مخ دي. او بیا دا چې کوم حمله وکړې دا په د بیروت شوه دغه شانتې د دې نه مخکې د ترکیې هغه وه او یعنې انقره کې چې بیا اوس په وروستیو کې د فرانس او دغه د روس د سورلو جاز راغورځول دا ټولې داسې دي چې هغه سافټ هغه چې ورته وایي ټارګټ یعنې آسان ځکه چې عام هدفونه دي نو د دې نه د دې د نظامي قوت د کمزوری اظهار کیږي. او بیا دا چې دا کومې پیښې وشوې نو د دې په باره کې دا هم د چې کوم څېړنکاران دي یا ماهرین دي هغې دا د لون وولف یو ټرمینالوجي استعمالیږي چې یوازې په ځانګړې توګه څوک د یو سوچ نه فکر نه متاثره وي د هغې پلوي وي او هغه په خپله باندې یا خو د هغه تربیه شوي وي یا هغه یو خاص تربیه واخلي او هغه په ځانګړې توګه باندې داسې کوم بریدونه وکړي نو د دې نه دا اندازه کېږي چې دوی په سافټ هغه باندې چې ټارګټس باندې ورځي یا په عامو ولسي ځایونو باندې چې ورځي د دوی نظامي قوت چې کومه دی هغه د دې کمزوري ښایي.
او یوه آخرنۍ پوښتنه د وګورو که د داعش وسله والې ډلې په خپل منځ کې نظم رابط او همکاري او د دې داسې پرتلیز جاج که واخیستل سي د القاعده هم د نظم ربط او همکاری سره نو تاسو یې څرنګه مقایسه کوئ او څه فرق پکې وینئ؟
د القاعده طریقه کار چې کوم که د القاعده د 9/11 نه مخکې یا د 9/11 د بریدونو ذکر وکړو نو دغه ډیره منظمه هغه وه یوه شبکه چې تر هغه پورې خو چې کله د 9/11 پیښه وشوه نو په القاعده پسې امریکا او د امریکا پلویان افغانستان ته ورغلل. په عراق کې هم د القاعده په نوم باندې د صدام حسین حکومت نسکور کړ چې وروسته بیا دا غلطه ثابته شوه چې کنه هغې سره د دومره غټه وسله وه چې هغه چې ډېره لویه تباهي منځته راوړی شي. خو په افغانستان کې څه وکړل؟ په افغانستان کې دا وکړل چې د القاعده مرکز چې کوم دی په افغانستان کې او د القاعده مشر چې کوم دی اسامه بن لادن په افغانستان کې او دغه ځای نه هغې منظم کار کوو په ټوله نړۍ کې. نو بیا د هغې په مقابله کې که وکتل شي د داعش کار داسې منظم نه دی او بیا داره چې د القاعده د ریکروټمنټ هغې د ځان ته د خلکو د ملګرو د خوښولو طریقه کار چې کوم و هغه یو خفیه و او ډېر ګران و. د داعش چې کوم دی هغې اعلان کړی دی خپل خلافت په د عربو په ځمکه باندې ځان ته ځمکه نیولې ده په عراق کې او په شام کې هلته نه خپل خلافت اعلان کړی. د دوی سره چې کوم ملګري راځي عام خلک ورته راځي نو د دوی وختي چې خبرو کې موږ ویل څومره چې په اسانه ورته راځي نو بیا دومره په اسانه تي تښتي هم په اسانه تي ځيم خو د دې په مقابله کې د القاعده چې به وه باقاعده تربیت و ټریننګ به و یو ایډیالوجي به وه دلته کې ښکاري چې ایډیالوجي نه ده دلته کې د طاقت او د قوت جګړه هغه ده یعنی یو خلکو ته یو اټریکشن دی پیسې ورته میلاویږي ټوپک ورته میلاویږي اختیار ورته میلاویږي نو او دا هم بیا دغه خوب هم دی د یو حدیث دغه هم اخلي چې ګندې د دې ځای نه به دا جګړه چې کومه ده دا به شروع کیږي او دغه شانتې د دوی خپل چې کوم فکر دی قیامت په نښانو کې د دوی دا ده خو چې که د تاریخ نه څوک خبرې د علم نه څوک خبرې د ساینسي معلوماتو نه خبرې نو د دوی د په دې خبره کې د یا او بیا دغه حدیث د حدیث چې کوم ذکر کیږي علما چې کوم دي د اسلام سکالرس اسلامک سکالرس هغوی د دې دا مستند نه ګڼي دغه حدیث د سره خو بهرحال دغه د دوی هغه حیثیت دی چې د القاعده په مقابله کې دوی غیر منظم دي.
ډېره مننه.
مننه
کور مودن.
تاسو وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو اورئ.
یو ځلی بیا تاسو ته هرکلی وایو او د رپورټونو طرف ته تاسو پام یو ځلی بیا راګرځو. څو ورځې وړاندې په فرانس کې چې کومې پیښې شوې وې، که څه هم په دغه کې د ککړ کسانو پیژنګلو شوې ده، او فرانس د ترهګرو په ډلو باندې سختې کاروایانې هم د امریکې په مرسته شروع کړې دي. خو د دغه روانې جګړې په امریکا ساسر کې دی شي، په دې حقله زموږ همکار نصیر کاکړ هم زموږ بل همکار رحمان بنیری سره خبرې اترې کړې دي. په دې حقله راځي چې تفصیلات یې واورو.
پرون د امریکې په نیویارک ښار کې د نیویارک خلکو د فرانس د خلکو سره د خواخوږۍ په خاطر باندې یو ریلی یا یو لاریون کوو. په هم په دغه موقع باندې د امریکې د نیویارک ښار چې کوم پولیس دي یا آفیسر دي، د هغې په ګڼ شمیر کې خلک په ځای کړی شوي وو. داسې ګام د دې نه مخکې هم په امریکا کې اغستل شوی دی، کله چې په امریکا کې په مختلفو ښارونو کې د دهشتګردۍ حملې شوي دي. خو پرون لومړی ځل وو چې دی 1500 نه زیات افسران چې دي د ښار په مختلفو چوکونو باندې پر ځای کړي وو. او د نیویارک ښار چې کوم کمشنر دی، هغه ویل چې دی په عمومي کچه باندې دومره کوټلي ګامونه په بل هیواد کې د حملو نه وروسته قلم نه دی اخیستی. دې نه علاوه چې کوم افسرانو د هغې نه علاوه دی هغه سپی کم ته چې K9 ویل کېږي، هغه هم په ځای کړی وو. کوم چې خلک بویولی شي یا خلک سارلی شي یا د هغې په موجودګۍ باندې اطلاع ورکولی شي یا پیغام ورکولی شي، کم ته چې K9 ډاگز ویل کېږي. پرون چې کوم لاریونو په دې موقع باندې د فرانس چې کوم کونسل دی هغه هم موجود وو، او هغه یو وار بیا خبره تکرار کړې وه په دغه لاریون کې چې د دویم عالمی جنگ نه وروسته په فرانس کې تر ټولو زیاتې خونړۍ حملې شوې دي. هغه ویل چې دا د جګړې ګام دی او فرانس دا وخت په حالت جنگ کې دی. دین علاوه هم په دغه موقع باندې د امریکای چې کوم د نیویارک ښار میر دی هغه هم موجود وو. هغه هم ویلي دي چې مونږه د خپل نیویارک خلکو تحفظ لپاره، د دې ښار تحفظ لپاره، او چې داسې کوم ګامونه شي چټک یو نه ولاړو. یو خبره بله کاکړ صاحب، چې د نیویارک ښار نه علاوه د امریکای په نورو ښارونو کې هم کله چې هم داسې پیښه وشي، نو د سیکیورټي لکه واشنگټن ډي سي، کالیفورنیا، نیوجرسي یا نور چې کوم ښارونه پیښې کې داسې کوټلې ګامونه پورته کول کېږي.
او بنیر صاحب، کدا راته وسه د داعش د حملو په وجه په امریکا او په لویدیځ نړۍ کې په مسلمان نو باندې اوس شکونه کیږي. په امریکا او یورپ کې د اوسیدونکو مسلمانانو په اړه د تود بیس کې نوی خبرې څه دي؟
نوی خبرې په امریکا کې چې کوم دي هغه زه مخې کومه، او نور چې په وسترن ورلد کې دغه پروګرام نمبر راشم. په امریکا کې دا وخت صدارت لپاره چې کوم د امیدواران دي یا کاندیدان دي، دا اوس غل روان دي. هغه خپل خلک په مختلفو نظریو باندې قانع کوي چې ووټ ورته ورکي. په دې کې د ریپبلیکن ګوند کم چې د امریکا د صدر مخالف ګوند دي، او ډیموکرات ګوند کم چې د امریکا د صدر براک اوباما ګوند دی، دواړو طرفونو کاندیدان چې دی خپل خپل درز وړاندې کوي. تر ټولو په دریم نمبر باندې د ریپبلیکن ګوند چې کوم امیدوار دی د فلوریډا نه، هغه پرون په خپل تقریر کې ویلي دي کمنګ چری لزرا مهاجر د شام نه رابلو، کوم چې امریکا ژمنه یا وعده کړې ده. نو دوی ویل کېدی شي 9000 9000 9000 خلک چې دی هغه سم وي، هغه دهشتګرد نه وي، خو کېدی شي یو پکې دهشتګرد راشي، نو بیا به څه کوو؟ دا تپوس کړی دی. دویم په لومړي نمبر باندې چې کوم امیدوار دی، کوم چې سخت دریزه امیدوار، سخت دریزه مطلب دا چې دغه دریز چې کوم دی همیشه سخت وي په مهاجرت باندې، لکه د مکسیکو یا د لاتین امریکا چې کوم مهاجر دی پاغه باندې همیشه دریز سخت وي. دغه نوم دی ډونلډ ټرمپ، څوک چې یو کاروباري شخصیت دی. دغه دریز نور هم د دینه سخت دی. هغه وایي زه به چې کله صدر شم، زه په امریکا کې د جماعتونو سارنه هم کوم. د هغه ډیبیټ یا هغه بحث کوم چې په امریکا کې راپورته شوی دی. او کاکړ صاحب، تاسو د وسترن ورلد خبرو وکړه، نو ما د اتوار پورز چې کله خپل خبرونه کوله واشنگټن ټو خیبر، نو ما د خپل سړکارانو نه دا پوښتنه کړې وه چې د آی اس په پیرس کې فرانس کې حملو به په اسلامي نړۍ باندې په مهاجرو ساسرات وي. نغور ته ویل چې په ایست کې خصوصا چې جګړه روانه مډل ایست کې، د هغه ځند لکونو پښمره کې مهاجر چې د یورپ ته، فرانس ته، جرمنی ته او د هیوادونو روان دي، په دې کې به هیڅ زیات کمی راشي. امریکای ته راتلونکي مهاجر چې دي د هغو ویزې به ورکول بند شي، او هغه لس زره مهاجر کم چې امریکا واده کړی ده د هغو راتلو امکان چې دی هغه ډیر زیات کم شو.
یعنی پر مسلمانانو باندې بدې اغیزې دي.
بالکل جی،
ډیره مننه رحمان بنیری صاحب او کورمودان
کاکړ صاحب، هر کله.
تاسو د امریکا غږ پښتو جیوا خبرونه اورئ.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو، او اوس هم یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف د امریکا په 15 ورځنی رسمي سفر په واشنگټن کې موجود دی. پرون دی هم په واشنگټن کې د امریکا د استخباراتي ادارې لیو مشر جان برینن سره ملاقات کړی، او نن به هم په پینټاګون کې د امریکا له پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. دغه لیده کاته به څومره مهم وي، او دی به له امریکایي چارواکو سره په کومو موضوعګانو باندې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي به له ده څخه کمی هیله لري؟ دا ټول حال مو پوښتلی دی په نیویارک کې د ډیوه ریډیو له څېړونکي پیر زبیر شاه څخه. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
دې ملاقاتونه سره تاسو ول پرون د دې جان برنن سره ملاقات شوی، چې کوم استخباراتي ادارې مشر دا د سی آی او دغه نه علاوه کوم معلومات دي د ویزټ خلاص لو پروفایل دا د خاص میډیا غنستا اکسب سنټر جانکاری سره ملاقات کوي. اسکارټر دا کوم سیکټر ډیفنس دا دغن علاوه با نور پینټاګون سے وچکم فوجی اہلکار دی اوی سرا مین چکم خبر بھئی اگر با یو خو کم بنیادی خبر دی پاکستان او دی امریکی ترمنزا یو دی افغانستان مستقبل او دی افغانستان سے دوی چفیک گٹ کولای سی او بل چکم جو غری ہتھیارو نہ دی دغه ایجنڈا مخش نواز شریف سے راغلا و وزیر اعظم اگر سر ہا دا و او د سر بہ دا مین خبری او د سر بہ دا ډیر مهم پدی چې فوج پاکستان سے دا سی دارا دا یغه دوالو په دې چکم دا خبرې دی هغه واک او اختیار هم لري. اغه مخشه چې کوم سیویلین وزیر اعظم واغه دومره زور او دومره واسنو په خبرو شي دا ملاقاتونه دا چې کوم د دوره دا په دا ډیره مهمه ده.
او پیر صاحب څه غنی چې یواره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او بیا وروسته هم د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان موضوع چونګه هم په دې ملاقاتونو کې ډیره مهمه ګڼل کیږي، په داسې حال چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خپل اړیکې چې دی هغه هم نه دي سمي، او امریکا غواړي چې پاکستان ته هم په دې باب یعنی په افغانستان کې چې د سولې او جوړجاړي چې کومه پروسه د طالبانو سره خبرې اترې دي په دې کې رول ورکي، و پاکستان ته څومره اخلاص دلته لیدل کیږي په امریکا کې چې پاکستان به وکولای شي هم د سولې او روغې جوړې په دې پروسه کې؟
دغه خو لکه اخلاص خبره ده د پاکستانانو چې کوم د فوج تعلقات عام کوم غدا جنرال باجو هغه دا ویلي دي چې موږ به ډېر اخلاص سره کار کوو په افغانستان سوله او امن راوستلو لپاره. خو ما نه ده خیال چې دا څه زر به په دې څرنګه تاسو وویل چې مسله ټول دا مسله طالبانو یاد افغانستان یاد امریکې د طالبانو نه دا غټه مسله چې کوم دغه افغانستان او پاکستان دا افغانستان په دښته مو پاکستان اعتبار نه کوي او خبرو ته نه ده تیار. دا وایي چې موږ خبره طالبانو سره نه موږ سره پاکستان سره په کار دي پاکستان نه وکی. خو بل دغه ټیم پاکستان دنیا ته دا ښکار کوي او امریکا ته دا ښکار کوي چې دوی اوس هم په طالبان باندې کنټرول ستا او دوی راوستای شي او الله به راولي چې کله دوی وغواړي. او خو یو دا خبره بل امریکا پاکستان دا هم وایي چې کوم دا نور ګروپونه دي نن سبا سپیشل دا اوس دا یس نه باندې لشکر طیبه سوا او حقانی نتورک سو او دا نو لاس ګروپونه چې کوم پاکستان سره مشته دي دوی په خلاف د هیکشن واخلي دا کې څو کې سي دي د باندې مان د خاص دي ډېر زر به دا څه هغه سره وسی راځنامه خدا کې سي به چلے شي.
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتئ.
ډېر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو کی اوزلی بیا تاسو ته هر کله وایو او تاسو ته اوزلی بیا وړاندې کوو خبرونه سر ټکی.
فرانس پر شام کې د داعش په ضد تازه حمله شروع کړې او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په داعش به فشار زیاتوي.
روس ویلی د مصر په سینای ټاپو کې مسافر الوتکه د ترهګرۍ سره مخ شوې وه. د پیښه کې د عملی په شمول 243 کسان وجلی شوي. داعش ته دغه پیښې پړه منلې ده.
په لندن کې د څېړنې یوه اداره وایي تیر کال په ترهګرۍ کې په وژنو کې د نورو وختونو په پرتله بې ساری زیاتوالی لیدل شوی.
او اوس د خبرونو تفصیل.
راپورونه وایي فرانس په شام کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په مرکزونو تازه بریدونه کړي دي او جنگي بیړۍ یې ورنږدې کړې. دا په پایرس کې د بریدونو وروسته شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سې شنبې پر ورځ ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله به راتلونکي اونیو کې تر ډېر غټ فشار احساس کړي. د په وینا امریکا، فرانس او نور ایتلافیان د دغه وسلوالې ډلې په ضد خپلې هڅې زیاتوي. په پیرس کې د فرانسې له صدر فرانسوا اولاندې سره د ملاقات په مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد د جګړې لارې چارې سنجولو وروسته ښاغلي کیری ویلي د داعش ډلې د سروهنې لپاره نور ګړندي اقدامات پکار دي. نوموړي د پیرس په پیشه د فرانس له صدر سره غمرازي هم وکړه.
د روس د استخباراتو د ادارې مشر نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 میاشت د مصر په سینایي سیمه کې د روس د سورلو د جهاز د غورځېدو پیښه د ترهګرۍ له وجې شوې ده، ځکه چې د جهاز په ملبا او د مسافرو په سامان د بارودي موادو نښې موندې شوې دي. د وفاقي امنیتي ادارې مشر الیگزینډر ویلي دي چې په هوایي جهاز کې د پټ کې خودي شوي بارودي مواد چاودنه شوې ده چې مقدار یې 1 کیلو و. د روس امنیتي ادارې د دې پیښې د قصوروارو په باب له پسې معلوماتو ورکولو د 50 ملیون ډالر انعام ورکولو اعلان هم کړی دی.
راپورونه وایي په ګرد نړۍ کې په ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمیر کې تیر کال ډېر زیاتوالی راغلی. د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د نورو وختونو په پرتله ترهګر بریدونو کې د وژل شوو کسانو په شمیر کې 80% زیاتوالی شوی چې بې ساری دی.
د امریکای صدر اوباما ویلی دی چې امریکا به د ایشیا بحر الکاهل د سیمې خپل اتحادیانو سره د خپل جهاز رانای په تحفظ کې لاس امداد کوي. دا خبره د نن د فلپاین په صدر مقام منیلا کې د سیمې مشرانو سره د خبرو اترو کولو د پاره د غلطه پر رسیدو کړی ده. صدر اوباما زیاته کړه چې د فلپاین دوره په دې سیمه کې د سمندرونو د حفاظت په بابله زموږ د شریکو لوزونو اهمیت په ګوته کوي. امریکی د دې مقصد د پاره خپل ملګرو ملکونو فلپاین، ویتنام، انډونیشیا او ملایشیا له د کل 295 ملیون ډالرو د امداد ورکولو اعلان هم کړی دی.
د پاکستان په کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د یوې اورګاډي له خپلې لارې څخه د اویشتو له امله لږتر لږه 13 کسان مړه شوي او نږدې 100 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا دا پیښه نن د سې شنبې په ورځ د بولان د غرنۍ سیمې په آبېګوم کې رامنځته شوې او مړه او ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته رسول شوي دي. د اورګاډو د وزارت یو چارواکي ډیو ریډیو ته ویلي د جعفر اکسپرس نومې دغه ریل ګاډه له کوټې څخه راولپنډۍ ته روانه وه او تر 300 پورې مسافر پکې سپاره وو. په دغه پیښه کې د ټرین ډرایور او د هغه دوه مرستیالان هم مړه شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی د فرانسیسی حکومت سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرستو ته چمتو دي او کولی شي چې د ترهګرۍ په ضد خپلې تجربې ورسره هم شریکې کړي. ښاغلی نواز شریف د پیرس د پیښې په حق له خپلې خواخوږې هم اسلام آباد کې د فرانسیسی سفارت ته تللو سره هغوی ته وړاندې کړې. پاکستان حکومت د داعش موجودګي په خپل هیواد کې نه مني او وایي هغوی به هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي چې د داعش شبکې سره اړیکې ولري.
د یمن صدر عبدالرب منصور هادی نن د سه شنبه پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستون سوی دی. هلته د حوثی یاغیانو د پرمختګ وروسته نوموړی په مارچ کې سعودي عربستان ته تللی و او دا دویم ځل دی چې هغه عدن ته ستنیږي. دغه ښار اته میاشتې وړاندې حوثی یاغیانو نیولی و، خو د سعودي بمباریو له امله یاغیان عدن ښار پرېښولو ته مجبور شوي.
افغانستان کې تر سره شوی یو سیړنه کې معلومه شوې ده چې طالبانو سره جګړه کې شدت او د مخ په زیاتیدونکو بیروزګارۍ په تناظر کې افغان وګړي د عدم تحفظ او معیشت لړکې تر ټولو زیات د اندېښنې ښکار دي. سان فرانسیسکو کې قائم ایشیا فاؤنډیشن د نهې پر ورځ خپل کلیز جایزه رپورټ وړاندې کړی دی. جایزې لپاره د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د 9500 افغان نارینه او میرمنو نه رایه اخیستلې شوې ده. د جایزې تر مخه 6% خلکو ویلي دي د هغوی په فکر هیواد یې په سم لوري روان دی. د تیر کال په پرتله
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس قدمن اوریدونکو د ادارې طرف ته ځو او د دې تفصیلات تاسو له زموږ همکار مختار خلیل درکوي.
قدرمن اوریدونکو مطبوعاتو ته کتنه ده او هم د مختار خلیل په ژغ.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام دپاره د مبارزه کوونکي تحریک د ISIS یا د دولت اسلامیه په 14 اکتوبر د فرانس په صدر مقام پیرس کې د خونړو ترهګر حملو د زیموارو په خپل سر د اخیستو وروستو که یو طرف ته فرانس د صدر اولان د اعلان مطابق د شام په رقه ښار د دولت اسلامیه په مورچو ډیری ناترسه بمبارۍ ته لاس اچولی دی، نو بل طرف ته په ټول یورپ، امریکا او د نړۍ په نورو ملکونو کې مطبوعاتو کې د دولت اسلامیه د عملیاتو او د دولت اسلامي خلاف د فوجي کارروایو له سببه د دولت اسلامي په استقامت کې د سفر قراتلو یا نه راتلو په بابله مختلف قسمه تفصیلي رپورټونه تجزیه او مباحثه چاپ کیږي. نن د برتانیې په ګارډین ورځپاڼه کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د دولت اسلامیه د خلافت نصب العین که غزار اوهم خوري بیا هم به دولت اسلامیه باندې خپلو عملیاتو کې د بدلون راوستو د حکمت عملی له ثوابه څه ډیر فرق نه پریوزي. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې زیاتی که فرانس پرقه بمباری له زور ورکړی دی، نو امریکې د دولت اسلامیه د تیلو ټینکرې د خپل شیش لاندې راوستي دي او ورسره کورد جنگیالو د موسل نه رقې ته د رصد تلې لار پرې کړې ده. دولت اسلامیه د هغې جرنیلي لارې نه لاس وینځلی دی د کمې تر مخې چې به ISIS د تیلو لیږلو او خرڅولو نه د میاشتې 40 کروڑ ډالر آمدن ځان له پیدا کولو. فرانس پرقه خر په 10 داسو ځایونو هم بمباری کړې ده چې دې نه وړاندې پې نه وه شوې، خو د ښار اوسیدونکو د بمبارۍ نه پس د فرانس دا عملیات فوزي لحاظ سره بې فائدې ګرځولې دي. خو د فرانس چارواکو د رقه ښار د اوسیدونکو دا خیال رد کړی دی او وایي چې د جمعې د ورځې د پیرس د حملو منصوبه سازانو خپلو خودکشو ته هدایات په رقه ښار کې د خپل تربیتي کیمپ نه ورکول کوم چې د فرانس په بمبارۍ کې اوس تباه کړی شوی دی. د عراق په نور ختیځ سیمه کې د دولت اسلامیه د تیلو په ټینکرو امریکې پر لپسې حمله کړې دي. دغه سیمه کې د تیلو ټینکرې په ډومبي ځل نخه کړې شوې دي ځکه چې د ټینکرو په ویشتو کې د بیګنا خلکو د وجلې کېدو خطره وه. رپورټ زیاتوي چې په دغه سیمه کې اوس د دولت اسلامیه هیڅ نه دی پاتې ځکه چې د خارجي سړکونه هم په بلډوزر اړولې شوې دي. کورد چارواکي وایي چې د سینجار د نیوو وروستو د دولت اسلامیه جنگیالي باج او بلاج نومي خاریو ته تښتیدلي دي. دوی دا هم ویلي دي چې د دولت اسلامیه مشر ابوبکر چې د کم خلافت اعلان کړی و دا په موسل، انبار او رقه ښارونو مشتمل و چې کل رقبه د اردن برابر وه. خو د کوردو د سیمهییز حکومت امنیتي مشر مسرور برزانی وایي موږ د دولت اسلامیه خلافت په دریو اهمو سیمو تل افار او سینجار او شام کې پاره پاره کړی دی. امریکا د خپلو فضایي حملو په ذریعه د مسرور برزانی د زمینی فوزونو امداد کوي. برزانی زیاتوي چې دولت اسلامیه لکه د کال 2014 د دولت اسلامیه غوندې نه ده پاتې، خو که فشار پې کم شو نو دوی بیا سر راپورته کولی شي. دوی نن په یوه لویه سیمه اختیار قائم کړی دی، په لکونو خلکو حکومت کوي او د شمالي افریقې په شان د نړۍ په نورو برخو کې خپې غځي. د دولت اسلامیه د روایتي جنگ صلاحیت ممکن ده چې پاتې نوي خودوی د جنگ او ترهګرۍ انداز اوس بدل کړی دی او د دې بدل انداز مظاهره دوی د پیرس حملو کې وکلا.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت څخه چې موږ له خلک خبرې کوم، تاسو هیله لرم چې د همیشه د تاسو د شپې پروګرام زه به ډېر خوشحالي سره او ډېر په زړه له کومې اورم. غواړم چې زموږ ته په هر ورځ څو پروګرامونه کې زما هم عبدالرشید بنګشتار زه درته مندو هنګونه خبرې کوم، زه به ستاسو پروګرامونه اورم، تاسو پروګرامونه ډېر زبردست دي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلو کډر مون اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د پاکستان کړکې زپلی بلوچستان یالت فلوري ته چیرې چې چارواکي وایي د وی اورګاډي ل خپل لارې څخه د اوښټول عمل لږ تر لږه ډیر لس کس هم رسیوي او نزدې سل نور جوړبل دي. د چارواکو په وینا د پېښنند سه شنبه پروز د بولان د غرنۍ سیمې په آبی ګوم کې رامنځته شوی ده. نور تفصیل وربندې ل کوټي څخه د جی ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې د اورګاډي انتظامی چارواکو ویل چې دغه پیښه له کوټ ښار څخه د سویل په لور د 50 کیلومتر په واټن باندې د ضلع بولان د آبی ګون په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوله کله چې له کوټ څخه راویل پنډي ته روانه د جاپر ایکسپریس اورګاډي انجن او ډبې د خپلې لیکي له پولي څخه واوښتلې. د بلوچستان د اورګاډي ډیویژنل سپرډنټ فیض محمد بوکټي وویل چې لومړی د اورګاډي انجن او څلور ډبې چپاسولې، ورسته بیا له اورګاډه واوښتل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي د ورانکاری د پیشي امکان رد کړی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر وویل چې د مړو شمیر اوس و 14 رسیدلې ده، تر سل زیات ټپیان شوی دي. په وجل سو کې د اورګاډي د انجن ډرایور محمد ایوب او کلینر وسیم اقبال او دوه د پولیسو عسكر شامل دي. د پیش پر ځای باندې یو عیني شاهد وویل څلور ځلې بریک ولګوي لکن اورګاډن ودرې دله اونځي پاتسوي مسافر وی
چوتھی کټای اسنه بہت زور سے ماری پھر ساری جن ٹرین اسی کلٹی پر ساری کی ساری جن زمین پر جا کے.
د بلوچستان د اورګاډي ډیویژنل سپرډنټ فیض محمد بوکټي وویل چې د بریک د پیلې دول سوه بزخه دغه پیژر امنسته سوي ده. د پوج احمد څنګه اي اس پی ار وی چې ملیشیا کووي کویک ریسپانس فورس او د پوج څلور هلیکاپټر د ژغورنې په کار کې بوخت دي. شپږ وست کاری ټپیان سوي کسانې هلیکاپټرو په ذریعہ باندې کوټې ته راوړل. یو لس نور جوبل سوي کسانې د ایمبولنسو په ذریعہ باندې دلته راستانه کړل. لږ ټپیان سوي کسانې بیا د دولتي روختون ته یوړل. درواني میشت په فایل کې هم پر جاپر ایکسپریس باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې بمی چاودانه وسوه چې پترس کې درې کسان وژل شوی وو. یولس بیا ټپیانو. د اغي پیش مسولیت یونایټډ بلوچ آرمی په سر اخستی وو. پر جاپر ایکسپریس باندې په 2014 سم کې هم دوه واره دراکټونو بریدونه تر سره شوی وو او دغه ډول د مچ او د سیوی ترمن د پنتیر په سیمه کې هم بریدور باندې شوی وو چې د زیاتره مسولیت بلوچ وسلوالې ډلې په تیرو وختو کې پر سر اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
تاسو
وایس اف امریکا
ډیوه ریډیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. چارواکي وایي د پاکستان په ننګه پر بت غره کې د بهرني غرختونکو د وژنې د پیښې پلان جوړونکي له پولیسو سره نن د یوې مقابلې وروسته تښتېدلی دي. د نشتې په دې پیښه کې د دریو پولیس افسرانو په ګډون لس مامورین ژوبل هم دي. نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیپو ریډیو خبریال احسان محمد خان.
د گلګت بلتستان د کورونو چارو سیکرټر احسان بوټا ډیو رادیو ته ویلي دغه د ننګ پربت ماستر مایند عزیز الله د چلاس د تانګیر سیمې په یو کور کې پټ شوی وو چې امنیتي ځواکونو د نیولو لپاره عملیات وکړل. خو د دغه ترهګر د لوري په امنیتي قواو لاسي بمان ور اوریدل او په نتیجه کې لس پولیس والا جوبل او ترهګر په تیښته کې بریالی شو. په دې اړه ډیوا ریډیو ته نوموړی وایي
جیسی پتا چلا انفارمیشن آئی تو پھر پولیس کو وہاں پہ ریکارڈن کیا گیا اور باقی جو فورسز ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو وہاں بھجوایا گیا تاکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور گرینیڈ وغیرہ بھی تھے ان کے پاس انہوں نے پھینکا گرینیڈ اور پولیس والے کو ساتھ کے کی جو تھے جوان ان کو وہ لگا تو اس دوران وہ اس نے موقع
دے وائی سنگا چے دادا کا طرح اگر پتانگیر سیما کی دا موجود گئے خبر تلاسا شو نو پولیس اور نور امنیتی زواکونا دا سیمیتا دا کاروائے دا پارا ورسیدل خود دغه ترهګر سره لاسی بمان او درنه اسلحه هم وه چې دغه یې د امنیتي ځواکونو پر ضد وکاروله او د تیښتې لارې وموندله. دغه ترهګر کمانډر عزیز الله چې 2 جون 2013 کې نانګه پربت په بیس کیمپ ترهګر برید کړی وو او د لس بار ملکي غره ختونکو په شمول یو ځایي لارښودې وجلی وو. د ګلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر احسان بوټا زیاته کړه د ترهګرې ډلې د دغه کمانډر ځینې ملګري نیولې شوي دي او د هغوی د خلاصي دپاره د سپیشل کمیونیکیشن ارګنایزیشن دوه چارواکي هم تښتولي دي.
لیکن جو ان کے لواحقین کہنے یا ان کے رشتہ دار ہیں ان سے شاید ایسی بات ہوئی ہے.
دے وائی دا خپل ترہگر ملگرو خلاصولو دا پارا نیغ پا نیغا دا حکومت سرا کم خبرائی ندا کڑی خو چی دا ترہگرو کم چارواکی تختولی دی دا حقوی دا خپلوانو سرا دا داسی خبرو اطلاع دا. د گلگت بلتستان په نانګا پربت بیس کیمپ د شوی برید وروستو چې د چلاس دی امیر سیمو کې یو شمیر نورې هم د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي دي. د گلگت بلتستان چارواکي وایي د تغه تختیدلی ترهګر کمانډر د نیولو دپاره د چلاس تانګیر او خواوشا سیمو کې د لټنې عملیات روان کړي دي او په دغه سیمه کې موجود دوه تنانی هم نیولې دي چا چې دغه ترهګرو ته اسانتیاوې ورکولې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
یو ځلی بیا تاسو ته هرکلی وایو. دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او زه په خیبر پختونخوا ته چیرته چې د مردان رشکه انټرچینج سره نن غرمه د فاټا یو شمیر خلک د ایف سی آر خلاف احتجاج لپاره راغون شوي چې اسلام آباد پورې احتجاجي تګ وکړي. دی غواړي چې ایف سی آر دی ختم کړی شي. د قبایلي سیمې د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې دغه احتجاج د تاریخ اولنې مثال دی چې قبایل خپل سیاسي حق لپاره روچت شوي دي. په دې اړه نور تفصیلات راکوي د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند.
ګوره که ته بل سره په ګوره چې کوم په وینو رنګ خبرونه وي، ډرونا ټیکسي پکې، طالبان پکې یادېږي، ملیټنسي پکې یادېږي، دا خوارو غریبو قبایلو وینه پکې شامله وي، نو هغه خبر خو ډېر قدرت سره چلایي دی بریکنګ نیوز کې پار سکے. په دې چې پرون ترداري دي په دې باندې کته وګوره، یو طرف تھا دغه صحیح بندې دی چوک بندې چې کوم 50 څوک لرو کې 124 دل د جنرال نور کړي وای عمران خان او طاهر القادری، او دا 124 دل کې د 124 دل ټول 24 دلته د دې باندې میډیا فوکس وا، او هغه خو ډېر رسمي چې هغه کې د دې 50 تعلق لرونکي میډیا او 50 تعلق لرونکي کسانو درنه وام دغه دې چوک بندې. خو بل طرف ته کته وګوره، پرون تو زرونو کسانو راغلي وو او دته کوریج نه ملاویږي. دا خو مونږ همیشه جاړه کوو، بلکې هغه خبرونه شایع کیږي، چاپ کیږي، خو دلشي چې کب د دې د انتوستیس د پنجاب او یا زمونږ د استیبلشمنت.
سب دردول صاحب، په داسې مهال چې قومي میډیا د قبایلو مسلو ته کوریج نه ورکوي، نو زی ځوانان نورې کومې طریقې استعمالول شي چې خپل مسلې روچتې کړي؟
قبایلی خلق ځوانان چې کوم دي، دا سوشل میډیا باندې نن سبا ډېر اکټیو دي، چار چار سره خپل موبایل دي، هغه کې ویډیو جوړیږي، هغه کې وایس ریکارډ کیږي، نو اېس هم په دا لګي خپل چې کوم چرته داسي سوشل میډیا باندې ځوانان په کار دي چې اسه دا گپ سیزونا یا انٹرٹینمنٹ گوری پکار دا دی چی دا علاقه دی پارا کردار ادا کی.
سب دردول سب دا پختنو خپل کم میڈیا شتا؟
چی پاکستان پختنو خپل میڈیا نشتا، بلکه زن دا وام چی دا افغانستان پختنو خپل میڈیا نشتا، چی سمرتیوی چی نلی دی سوک دا ایران فنډډ دی، څوک د ازبک او تاجک ریجن فنډډ دی. نو مطلب دا چې دواړو ملکونو کې چې څومره پښتانه دي، دا د نمائندګۍ لپاره تر اوسه پورې دا میډیا کې ایس نمائندګي نشته. نو پکار دی چې موږ چې کوم غټ خلک دي، پیسه واله خلک دي، دا په خپله چینل یې کولاو کړي، په خپله د ریډیو یې کولاو کړي. نو دا به یو د دې کاروبار چې کوم بزنس کمیونټي دی، دوی ته به بزنس هم کېږي، ورسره ورسره به دا ولس خدمت هم کېږي، چې دا د وخت یو اهم ضرورت دی.
مننه صدر داول صاحب، خوشاله اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر منو اوریدونکو، یو بل رپورټ ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې یو غیر دولتي نړیوال موسسه پلان انټرنیشنل په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون نجونې د کم عمر د ودونو څخه اغیزمنې دي. په دغه رپورټ کې ویلي شوی دي چې په پاکستان کې د کم عمر د ودونو شمیر چې دینو هغه رقم سوی دی، او پاکستان کې 4.8% نجونې چې دي هغه د کم عمر د ودونو څخه اغیزمنې دي. بشپړ تفصیل راکوي پیر ولایت شاه له اسلام آباد څخه.
د دې رپورټ د تیارې لپاره د نړۍ درې لوی اسلامي هیوادونو بنگلاديش، پاکستان او انډونیشیا کې هم د زرګونو په شمیره کې د والدینو، د ځایي مشرانو او د ماشومانو نظر اغیستل شوی دی، او په دې اساس جایزه ښایي چې په دغه درې لوی اسلامي هیوادونو په کلیوالو سیمو کې د کم عمرې ودونو شرح ډیره زیاته ده. د رپورټ تر مخه بنگلاديش کې د جنکو د کم عمرې ودونو شرح تر ټولو زیاتې 3.8% ده، او دغه شان په انډونیشیا کې 38% جنکو عمرونه د ودونو په وخت د 18 کالو کم وی کم چې د کم عمرې په ودونو حسابيږي. په دغه جایزه کې ویلي شوی دی چې بنگلاديش او انډونیشیا په پرتله پاکستان کې د جنکو د کم عمرې ودونو شرح کمه، یعنی صرف 0.3% ده، خو پاکستان کې د الکانو په کم عمرې کې د ودونو په شرح کې زیاتوالی لیدل کیږي. د پښتنو په سیمه کې د سوری د رواج په ضد مبارزه سمر من الله د پلان انټرنیشنل په رپورت کې دا شمیره سیړي چې گنیدل ته د الکانو په نسبت د ماشومانو جنکو د ودونو شرح کمه ده. او وایي
ویل چې دا پکې کمې راغلې دی او کنه دی راغلې دی، نه چې مونږ کله دی ماشوموالی واده خبره کوو، نو زه پکې دا پوهېدل غواړم چې په دې کې دی یو کم کم قسم هغه ماشوموالی هغه ودونه انکلوډ کړي دی، نه چې په پاکستان کانټیکس کې یا زمونږ خیبر پختونخوا علاقه چې دا په دې کې مونږ خبر یو چې دا کوم دا په جرګو کې چې فیصلې کیږي، په بدو کې چې جنکای ورکی دا په پورا پاکستان کې ده، نو په دې کې دومره اکیوریټ موږ ته مخ کې هغه ناراضي مطلب چې کوم پکچر ده کله پورې چې موږ ډیر ان ډیپت او کلچر په نوم کې چې کوم ودونه کیږي هغه هم په دې کې انکلود نکو.
د پلان انټرنیشنل په سروې کې دا سرګندونه چې پاکستان کې د ماشومان او الکانو د ودونو شرح د جنکو نه زیاته ده یو نوی رجحان اړخ ته اشاره ورکوي. سمر من الله وایي چې د الکانو لپاره د کم عمرې ودونه هم هغه عمره نقصان دي څومره چې د جنکو لپاره دي، او دا رجحان هم اندېښمن بلي.
د دې چې اثرات خو په هلکي او کجینای دواړو له ډېر زیات بدي دي، له چې موږ دا لیدلې دي چې دا سه ماشوم باندې عمر نه مخ کې دا سه یو بوج پریوزی کم چې هغه چتوالې نه شي، هغه وجه نه ذهني دباو هغه شکاري نورم ډیر ورته بد اثر کیږي، بل خو او بد نه پیژني او هغه کله ځان لا کس ظلم ورسره کیږي نو هغه خلاف आवाज نشي چتوالې. نو زما خیال کې دې کې کوم ټولو کې خبره ده هغه دا چې دیو حلقان هم په دې کې انکلود کړی دي چې دیوم د دې هغه څومره زیات دیو باندې د دې اثر کیږي.
واضح دی وی چې پاکستان کې د الکانو لپاره د واده عمر په قانوني توګه 18 کال او د جنکو لپاره 14 کال ټاکل شوی دی، خو په هیواد کې د کم عمرې د ودونو کوم غوسه شمار شمیرنه ساتل کیږي. د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداري یونیسف تر مخه پاکستان کې 0% جنکو د 15 کال د عمر نه مخکې ودونه کیږي، او د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو بل یو نړیوال تنظیم سیف دی چلډرن د شمار شمیرو تر مخه پاکستان کې 30% ناویان د تلس کالو د عمر نه لاندې وی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا
دایو سو ساس کی در روح ژوند د پاره سمره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
چپوچڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرہ بھی
تا خوزنو مہم تا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما ورے دجون مولا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اورئ
د صنعتونو پاړه کارکونکو یوه اداره سمیډا 40 ملیونه روپۍ په د ترهګرۍ او سیلاب ځپلو کې تقسیم کړي دي چې مقصد یې د دوی په خپلو خپو باندې ودرول دي. په دې حق باندې د ډیوه ریډیو خبریالې سادیه قاسم شاه یو رپورټ جوړ کړی دی. تفصیلات یې اورو.
پروجیکٹ دی دیتا وی اکنامک ریوٹلائزیشن اف خیبر پختونخوا ان فارٹا پروجیکٹ دی او دا دی دا ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ پروجیکٹ دی دا اغه خلکو دا پارا دی چې کم خلک د انسرجنسی یا فلڈ 2010 کې چې کم فلڈ راغلیو جنگ جګړې په وجا باندې چې دا دوی کم کاروبارونه خراب شوی وو اغه خلکو کاروبارونه دوباره شروع کولو لپاره دا فنڈز مونږه تقسیم کړی دي. دا فنڈز ټوټل د کم خلکو ته ملو شو نو دا تقریبا 80 خلکو او دا پروجیکټ چې کم دی مونږ را روان دي تر اوسه پورې مونږه 1500 خلکو ته دا فنڈ ورسول چې هغه د کاروبارونه چې کم دغه وجه باندې خراب شوی وو د جنگ جګړو په وجه باندې یا د سیلاب په وجه باندې آفتونو په وجه باندې هغه بیا مونږه دوباره شروع کړل دي خلکو د خپل کاروبار. نو دا کم نقصان د دوی په دې وجه باندې چې شوی وو هغه نقصان پوره کولو لپاره دغه فنڈز کم دی مونږه دوی لور کړل.
دی اتیا خلکو لتا سو سمره پیسې ور کړې او ته کول چې تاسو چې دیال له سو خلکو تر اوسه ور کړې شي ودی نو سمره سوره فنڈز ور کړې شي ودی د دې پروګرام لاندې د خلکو لپاره
د خاص کر چې د کم فنکشن او د چمبر کې چې کم فنکشن او پدې کې اتیا کسانو ته په یو ځای باندې 60 کروڑ او 60 لک روپے چې کمی دی دا د خلکو ته مونږ رسولي دي. هر یو ذاتی کاروبار چې کم د چاچ خلکو دې نه علاوه چې تر اوسه پر سمره پدی پروجیکټ کې مونږ د خلکو ته د پیسې رسولي دي یا د غي په وجه باندې د کاروبار چې کم دي دوباره شروع شوه دي هغه تقریبا یو 70 کروڑ روپے دي چې هغه مونږ اوس پرې د خلکو ته رسولي دي او د دې په وجه باندې دوه فائدې دي. یو خدای دا چې به چې کم خلکو روزګار ختم شي او هغه روزګار دوباره شروع شو هغه کاروبار دوباره شروع شو هغه چې کم خلک مخکې د دوی سره امپلای یو یا د دوی سره روزګار کولو هغه خلکو ته دوباره چې کم دي خپل روزګار ملو شو. دریمه دا چې په غي علاقې کې د خلکو مورال یا کانفیڈنس مونږه ورته چې هغه اعتماد چې کم دی په د گورنمنٹ ارګنایزیشنز باندې یا د غي باندې هغه کم ډیر بحال شو چې یاره حکومت یا د بار ملکی چې کم امداد دی دغه په وجه باندې زمونږه د شی چې کم دی زمونږه کاروبار چې کم دی د خلکو مونږ سره ملاو تړل او مونږ سره دا کار چې کم دی زمونږه بیا روان شو.
اس خو د جنگ جګړې نه او د افتونو نه چې کم قدرت دی او انساني دی دوه نه فاتح ډیر علاقې متاثر شوی دی. ستاسو دی پروگرام کې آیا صرف د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره فنزو کنا د فاتح علاقې په کوم شامل دي او څه قسمه کاروبارونه خلکو شروع کړی دي؟
د کې دا سه دي چې دا کم در یوزر درې سو خلک تاسو ته مو خیال پدې کې 3500 خلک چې کم دي د فاتح ول دي د فاتح کې مختلف کاروبارونه خاص کر د مربل چې کم کاروبار او ماینینګ سایډ باندې کم خلکو کار کولو د مربل چې کم انډستری سفر شي او کارخانه هغه دوباره شروع کول ورسره ورسره په مختلف علاقې کې لکه ساوت وزیرستان شو مومن شو جوړ شو پدې کې مختلف کاروبارونه ور سره خاص کر لکه زمونږ کې چې کم دې مومن کې د کوارټ چې کم دې یو کانه دغه نه پودر جوړول ولا وړي وړي کارخانه به هغه چې کم دې د ټریډران چې کم دې غټ غټ ټریډینګ سوداګان چې کم خلکو وکول اغه د پاره فند چې کم دې مونږ ور کړی دي نو سلو نیم سوا مختلف کاروبارونه چې کم دې هغه مونږ دوباره بحال کړی دي په فندز په وجه باندې او ور سره په دې باندې نورم کار روان دي ان شاء الله تعالی کوشش خو زمونږ دا دي چې روان وسو میشتو کې به ان شاء الله دا چې کم مونږ تاسو ته یوزر دې درې سو خلک خینو دا به ان شاء الله نیم زر نه به زیات بزنسونه ان شاء الله چې کم فندز مونږ سره اویلیبل دي یا شته دي دې کې به تقریبا د 15 سو پرې کاروبارونه چې کم دي دا دوباره مختلف سکتورو کې مونږ به حال کو
تاسو ډیره مهرباني
وانی جی تھینک یو